چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خبريږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د خزو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای چې د محل په یو گاونډي هیواد کې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د خزو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر ضد بمبارزې مسؤل وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم 13 پنځشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یغی ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون ل خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هېواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرشینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هېواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او د ایران رب سندرغړی توماچ صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لکبل نیول شوی او د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 14 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینه له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته شرغ لاس ته والسلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څوغړو له تیرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخون هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د پنسان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ایزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع له میلمنو سره څیړو. بیا هم 25 دقیقې بحث شرغ لست. د دې بحث میلمانه دی پوهنې ډیپلوماټ غوث جانواز د غرز لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکو اسلام الدین مارج دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جنبل صاحب، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن، سوالی که تاسو تا و طول و ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمت البته خب در حق از دهی چه لیدل کیگی او ده ازبکستان ده مشهر تابه ده کرنو صفه مونگ ده نتیجه گری کولی شو چه و وایو چه ازبکستان ده افغانستان پا استقامت که ده افغانستان سرپا علیکو که البته ده قصدن ده افغانستان نو مخلم نه ده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زمونږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، کاغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینو قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې البته افغانان فقط به یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو په خاطر لاړ شي، د سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې، حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلی دي. اغوی هغه ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. البته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پیژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطر، د خپل توسعې د خاطر، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپیژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده او یو شبه نظامي توب نه وتی، نه ده قانونمند او مشروعیت او ملي او مسؤول ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېره مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې یو هیواد تابعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړونه هغه نقش او رول موږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپل گاونډیانو سره او پسیما کې لاتر نړیواله کچې پوري راجوړ کی اړیکې راجوړي کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو درېو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. موږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولیده. همدارنګه موږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسته یاد نه کو په درېمه ناسته کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیس هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور، دغه ټول ټکي دي چې موږ کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، کغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، کغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، قوم درنګ په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټول منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتمن لري او یا د غوي په رهبری کې کټول نه خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد د آبادی، د دې هواد د سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې موږ په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړه چې د دوه په ناسته کې شوی وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوي ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په حق لږغونه پورته شوي دي، اول ته اغلی منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوې دوسیې چې مستند شوې دي د رسنیو د کارکونکو په پاکله باندې، دا خپل یو لوی خبره ده او چې نړۍ او همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، ډېر نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې. زه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته رایادې کړم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ، هلته د لسن وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي، په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولیدل یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت وسو د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټوالی ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول. زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم، اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان او سنیان او تکه اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تبارانو، حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان لکه هغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حمله وکړي، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چلت په افغانستان کې وو، د هغه فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه به مخکې یاد کړه چې د بشر حقوق دي، کاغه دي قانون نشوالی په افغانستان کې دي، کاغه صحرایي محکمې دي. ګوري دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه له یوې خوا سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي، او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهیږم که اجازه راکړئ زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکي کې وایم، هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې ماده اجرا نسولې، یعنی نقص شولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل، اول ته ټولو ته اعلان کړ چې یو فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نمومي، تاسو دغه هیواد پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو. دغه ډله په هر سټیج کې منډي وی ناظر ده کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
کور ودان جنبال صاحب، تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په ورستو کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمير کابلوف لمړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسي د امنیت شورا مشر سرګي شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاور کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو، څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل د پاره د چین ځنګړي استازي هم تر پاکستان ورسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتي چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دی، او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو په د اجرا کولو د پاره، د هغې په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف همدغه، یعنی افغانستان ته په ډیر تاسو سره ډیری هیوادونه غیر د ځینو په استثناء د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپل یو ډیر لایق او پرمختللی خبریال هستی تعقیبوی چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً غږېږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو، د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو د ګلوبل چې دا کار وکړي، هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جاه طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس هغه دی پر مخ وړي، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړی، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کیدل دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې د دوی په مغزو کې پیچکالی شوی دی، په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل، ښوونځیو ته یې نه پرېښودل، یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي، او دا به یو ډېر لوی بار اوسیږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي، سبا اوسیږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کیږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسیږي. اوس بیا یو ځلې دا شم هغه ستاسو اصلي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کمې موخې لري. تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و، هغه د صدر اعظم مرستیال دی، د دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لرئ امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد موږ سره امضا کړئ، یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا موږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري، هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور، یعنی عمدتاً ټول همدغه امنیتي، استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دي، که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، آخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیات. نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که چین دی، که ایران دی، که روسیه ده، غیر د نظامی امنیتی اړخ نه، اقتصادی برنامه نه ګورو، دوی د افغانستان د لپاره په ډیر خوشحالي سره وایم هیڅ نو اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري او دا ډیر د تاسف دی چې د سیمه مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیا دغه سی پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان لپاره ځکه چې پوهیږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پیژني آن تر دې مخته لاړو چې اول ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم به دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلې له خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ استاسو هغه ماده د ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت بیا لازمه وګڼله بېرته به داخلوي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب خو یې هېڅکله نه کوي دا کار کېدی شي که وضعیت تغیر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کېدی شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت پېژني عین خبره د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي همدې اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کومه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته اوکرلیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یاد چې د سرپرست ادارې څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتونو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادېږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتونو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په د وروستیو 500 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړلی سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي دا څه نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی اقتصادي پاوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردی یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت کې هم لاستیک سوچ هغه د امریکا ته ډیر اجازه ورکول چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي ګوري دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کیږي چې له یو هیواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسی له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ دغه مخکې جنبال صاحب یادونه وکړه دغه د زمیر کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و، ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل، له امنیتي ارګانونو سره وکتل. بیران خبرې ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاصه کی او هیواد به د آبادانی خواته لار سی کنن
غرق یو. ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنن مو د نړۍ لدینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل